سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د ماسیګر څلور بجې شوې تاسو د موږ کله ساده رادیو نوري اوس ساده رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لندو صفونو نسیوش پنځوش متره د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ صفه دوه شپږ نویز موږ غوړېدل شي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامانن فضا ته د انسان د خطو د نړیوال ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي دي چې پښتو د نړۍ څلورمه ژبه ده چې په فضا کې پرې خبرې وشوي. له نن څخه درې شپېته کاله پخوا د اپریل په دولسمه روسي ستورمزلې یوري ګارګارین لومړنی کس و چې فضا ته سفر وکړ. یو نما وایي د سفر مرسته وکړه چې فضا ته د انسانانو لار پرانستل شي. عبدالحت مومن لومړنی افغان و چې په 1980 کال کې فضا ته لاړ او په فضایي تمځای کې 9 ورځې تیرې کړې. ښاغلی مومن له فضا څخه په افغانستان کې له خپلې مور سره خبرې وکړې. نوموړی اوس د جرمني په شتوتګارت کې اوسي. په بدغیس ولایت کې د طالبانو امنیه قومندانۍ وایي چې په بدغې ولایت کې د یو کور د نړېدو له کبله د دوو ماشومانو او یوې ښځې په ګډون درې تنه مړه شوي. د قومندانۍ نن جمعه په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دا پېښه تېره شپه د بدغیس ولایت په بکمري ولسوالۍ کې وشوه. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې دا پېښه له شدیدو روغتون وروسته شوې ده. د هوا پېژندنې د ادارې له معلوماتو له مخې نن هم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې بارانونه اوري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو یې په هرات ولایت کې یوه 15 کلنه ماشومه د برمڅګرو له منګلو خلاصه کړې ده. دغه وزارت پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼې لیکلي دي چې د فهیمې په نوم د ماشومه 9 ورځې پخوا د هرات په اومه ناحیې کې برمته شوې وه. د دې ماشومې د یرغمالولو په تړاو دوی ښځې هم نیول شوي دي. له روسیې وروسته په قزاقستان کې هم مسیلونو ډېر توانونه اړولي او یو لک تنه یې د خپلو مینو پرېښودو ته اړ کړي دي. روټرز خبري اژانس نن جمعه وویل چې په قزاقستان کې له زورورو سیلونو وروسته د دغه هېواد د بیړنیو چارو وزارت په اتو ولایتونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او نږدې 100,000 کسان له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي. ځینو سرچینو د روسیې او قزاقستان وروستۍ سیلونه په وروستۍ یوه پېړۍ کې تر ټولو ناوړه سیلونه بللي دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جوماروتو تاقایف دا سیلونه طبیعي ناورین بللی او ویلي دي چې په تېرو اتیا کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. او پنټاګون پرون پنجشنبه وویل چې په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزي قومندانیت سینټ کام عمومي قومندان د امنیتي ګواښونو په اړه د خبرو لپاره اسرائیلو ته تللی دی. جنرال اریک ګوریلا په داسې حال کې اسرائیلو ته تللی چې په دمشق کې د ایران پر قونسلګرۍ د اسرائیلو د حملې په ځواب کې د ایران د غچ اخیستنې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. په دمشق کې د ایران پر قونسلګرۍ د اسرائیلو په برید کې د ایران د سپایو پاسداران و مهم کسان ووژل شول. د پنټاګون ویان د پیټ رایډر خبریالان ته وویل چې جنرال ګوریلا به په اسرائیلو کې د دغه هېواد د پوځ له مشرانو سره په سیمه کې د اوسني امنیتي ګواښونو په اړه خبرې کوي. دا د هم وویل چې دا سفر وړاندې پلان شوی و خو د سیمې د وروستیو تحولاتو له کبله وخت را مخکې شو. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې راسره دا مطالب اورېدلی شئ. نن دا کوچنی اختر یا وړکی اختر دریم ورځ ده. ځینې په دې باور دي چې په اخترونو کې نجونې ډېرې خوشحاله وي. خو دا چې د خوشحالۍ علت یې څه دی؟
هغه نجونې چې نامزاد دي د هغوی اختر ته ډېرې خوشحاله وي.
چې نامزدار نجونو ته په اخترونو کې څومره ډېرې وړل کېږي څه پکې شامل وي په دې اړه به درته وړاندې جزئیات ولرو. خو بل پلو د ملګرو ملتونو د ښځو اجرایې مشر ویلي دي چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتایت شاتګ دی. دا چې افغان نجونې له ملګرو ملتونو څخه غواړي
ملګرو ملتونو نه دا خوښ لرو چې د ښځو غږ وي او د هغوی حمایت وکړو.
وړاندې به په دې اړه باندې چې افغان مېرمنې نور له ملګرو ملتونو نړیواله ټولنې څخه غواړي جزئیات درته ولرو. همدارنګه نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو. اختریز مسایل هم شته. دا ملتیا مو غواړو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زعفر د سیال د تای روشاند تخنیکی چارو پسند بلخت قربانه یو. د ملګرو ملتونو د خزو برخې جرای مشروای په افغانستان کې جنسیتی شاتک په تر ټولو افراطی بڼه سره دوام لري. په نړۍ کې د جنسیتی تاوتریخوالی تر ټولو سخت ښکارندوی هیواد دی. سیما بهاوس په خپل اکسپانې لیکلي، افغان میرمنې او نجونې د ټولو د حقونو لپاره د ظلم او ستم پر وړاندې درېدو ته دوام ورکوي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې او افغان نجونې وایي که څه هم د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره غږ پورته کیږي، خو دا بسنه نه کوي، ځکه دا غږ ځپل کیږي نو نړیواله ټولنه دې هم اقدامات وکړي. تفصیل سنا کاکړ نورو.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په اړه د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د ښځو برخې جرایه مشرې سیما بهاوس ویلي، په افغانستان کې جنسیتي شاتک په تر ټولو افراطي بڼې سره دوام لري. اغلې بهاوس د اپریل په 12مه په خپله ایکس پاڼه د افغان میرمنو په اړه د دغه سازمان د یو راپور په بیا خپرولو په ترڅ کې ویلي چې افغان میرمنې او نجونې د ټولو د حقونو لپاره د ظلم او ستم پر وړاندې درېدو ته دوام ورکوي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې بیا وایي په تیرو شاوخوا دریو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته که څه هم ښځو د خپلو حقونو لپاره په وار وار خپل غږ پورته کړی، خو دا بسنه نه کوي او نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه دي باید افغان میرمنو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د ښځو او بشري حقونو فعالې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل،
زنان به مبارزات مدني خود به مبارزات
ښځو د جنسیتي برابرۍ او عدالت لپاره خپلو مدني او د حق غوښتلو مبارزو ته دوام ورکړی. په دې موده کې ښځې له شکنجې، زندان نیولو، اجباري اعترافونو او ډېرو قربانیانو سره مخ شوې. خو د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو سازمان، د بشري حقونو سازمان او هغه بنسټونه چې د ښځو لپاره کار کوي مسؤول وو او دي چې د اوسني وضعیت څخه د ښځو د ژغورلو لپاره یو اقدام ترسره کړي.
یو شمیر افغان میرمنې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوي هم ورته نظر لري. د زده کړو بې برخې یوې محصلې مدینه ازادي راډیو ته وویل،
موږ د دوو خواهانه یو چې باید هر اړخیزه حمایت د ښځو سره وشي. د ملګرو ملتونو نه دا خواهش لرو چې د ښځو غږ واوري او د هغوی حمایت وکړو. یو د ښځو په غږ نه شي کېدلای په دوه خطر چې هر چیرته چې غږ پورته کړ سرکوب شي.
د ښځو د حقونو فعالانې او افغان میرمنې په داسې حال کې له ملګرو ملتونو څخه د عملي اقدام غوښتونکي دي چې د بشري حقونو د څار سازمان په دې وروستیو کې ویلي، د ښځو او نجونو پر وړاندې له 2.5 کلونو سیستماتیک ناوړه چلند وروسته چې طالبان د ملګرو ملتونو او اړوند حکومتونو لخوا حساب ورکونې سره نه دي مخ شوي، دې چارې دوی د ښځو په نښه کولو کې لا زړه ورکړي چې اوس په ښکاره خپلې کړنې اعلانوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان له بې ځلې واکمنۍ وروسته طالبانو د افغان نجونو پر وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د زده کړو هر ډول دروازې تړلې او دغه شانې افغان میرمنې له کار امازایونو، پارکونو، لوبغالو، ښځینه حمامونو، آرایشګاوو او له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر راګرځولي دي. که څه هم د طالبانو د دغو کړنو په وړاندې په کور دننه او بهر ګڼ شمېر غبرګونونه ښودل شوي، خو د طالبانو حکومت نه یوازې ده چې د ښځو په وړاندې نرمښت نه دی ښودلی، بلکې په دې برخه کې محدودیتونه ورځ تر بلې زیات کړي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن د کوچنی اختر دریمه ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر خلک وایي نو کوژده شو نجونو ته د اختر برخې وړلو د دوی د اختر خوښي زیاته کړې ده. د دوی په وینا د دې پخوانۍ دو ترسره کول د دوی لپاره ګران دي، خو دوی ته هم خوښي ورکوي. په همدې حال کې یو شمېر کوژده شوې نجونې وایي چې دا دود د دوی د خسرګنۍ په خوښه ترسره کیږي. یو شمېر نور بیا په دې نظر دي چې په اوسنۍ اقتصادي حالاتو کې باید په دغه ډول دودونو باندې ډیر لګښت ونشي. خو دا چې په افغانستان کې دغه دود له کوم وخت نه رامنځته شوی د یو انجلۍ ته په کې څه څه په دغې دې کې وړل کیږي په دې راپور کې اورو.
هغه نجونې چې نامزاد دي د هغې اختر ته ډېره خوشحاله وي، ځکه چې
فهیمه دانش وایي چې د اختر په لومړۍ ورځ یې خپلې نوې کوژده شوې وریندارې ته د اختر برخه وروړې چې هغه خوشحاله شي. د د په وینا نوې کوژده شوې نجلۍ ته د اختر برخه ورکول پخوانی دود دی چې دوی یې پر ځای کوي.
د اختر په لومړۍ ورځ باندې د ورنداري کرمې ورځو، اول ته اختر مبارکي ورته وروړو، اخترای ورته وروړو چې موږ ورته وچه مېوه اخیستې ده وچه میوه که مثال مغز یاد دیر دی چه بادام ده کاجو پیسته چرمغز نخود کشمیش ده غشان یاد صبح که دیر دی خود دی تر چنگ بیا که کلچه تازه میوه محمر تخیص دم او بیا دی تر چنگ یا جور جامعه محمر تخیص دی اگه همور رو
د هرات ولایت اوسیدون که تمنا چی اتم یاشت کیگی کوژده شوی هم ازادی رادیو ته وویل چی نامزاد یې د دواړو د خوښۍ لپاره دغه دود پوره کړای دی خو نوموړی وایي چې د خپل نامزاد د دې دود ترسره کولو ته نه دی اړ وستلی
دغه ایترس خبر داده چې دا دواړو د خوخی لپاره ده یعنی د زوم د خوخی خبره ده هغه وای او غواړي خپل کوژدنې ته هر څه واخلي او اختر کې وروري خپل انتخاب او زړه یې دی دا سینه ده چې خزه یې مجبوروي
خو کله کله د زوم کورنۍ د دې دود د ترسره کولو لپاره تر اقتصادي فشار لاندې وي په تیره بیا په وروستیو کلونو کې چې د خلکو د کار او دسترخوانونو وضعیت دومره ښه نه دی د کابل ښار اوسیدونکي مسعود ازادي رادیو ته وویل
د اختر برخه وړل زموږ د افغانانو پخوانی دود دی خو زما نظر دا دی چې باید ډیر اسراف ونه کړو او باید دواړه خوا یو بل درک کړي
من نظر یې ای است که نباید زیاد اسراف بکنم
د اختر او نوروز برخه نوې کوژده شوې نجلۍ ته د خسرګنۍ لخوا وروړل په افغانستان کې یو ډېر پخوانی دود دی چې د کوژده شوې نجلۍ د زړه ساتلو لپاره ترسره کیږي او د لمانځلو بله موخه ترې دا ده څو هغې ته دا احساس ورکړي چې د دوی د کور غړې ده او دا یې ورسره برخه جوړیږي په دې برخه کې د زوم کورنۍ خپلې ناوې ته جامې د سینګار سامان وچ او تازه میوه او ځینې خواړه او خواږه وروړي یادونې ده چې د کوژده شوې نجلۍ کورنۍ هم بیرته د هغې د خسرګنۍ کورنۍ ته ډالۍ ورکوي دا دود د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوچني او لوی اختر څخه څو ورځې مخکې او په ځینو سیمو کې د اختر په ورځو کې پالل کیږي
راپور کې مو واورېدل چې کوژده شوې نجونې اخترونو ته ځکه خوشحاله وي چې د خسرګنۍ له خوا یې ورته عیدي راوړل کیږي دغه دود په ځینو سیمو کې له اختره مخکې او په ځینو سیمو کې بیا د اختر په پنځو لومړیو ورځو کې ترسره کیږي په عیدي کې لکه څنګه چې مو په راپور کې واورېدل تازه میوه وچه او همدارنګه کله په کې خواږه هم ډیر شامل وي بل پلوه بیا یو شمېر افغانان وایي چې سږنی اختر د اختر پرنګ نه و او ځانګړی خوند یې نه درلود دوی لاملونه بېلابېل ګڼي له دغه لاملونو یو دوی د مخابراتي شبکو د خدمتونه قطع کیدل ګڼي چې په وینا یې له امله خپلو عزیزانو سره د اختر له د مبارکۍ او فرصت د اختر په لومړۍ ورځ له لاسه ورکړی وه تفصیل په دې راپور کې اورو
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې سګنی اختر د تیرو کلونو د اخترونو په څیر خوند نه درلود د دوی په وینا د اقتصادي ستونزو په ګډون ګڼو لاملونو د خلکو د اختر د نمانځلو لیوالتیا کمه کړې ده د کابل ولایت اوسیدونکي حامد
د هغه اقتصادي ستونزو له امله چې زموږ په ټولنه کې شته یو بدلون دا و چې لیدل کتل او تګ راتګ کم و ډېر لیواله نه و یعنی د تیر وختونو په شان ډېر په ولولو کې نه و خلک
بل لامل د اختر په لومړۍ ورځ د مخابراتي شرکتونو د خدمتونو قطع کیدلو چې د دوی په وینا له امله خپلو عزیزانو سره د اختر مبارکۍ او فرصت له لاسه ورکړ
انتنهای شبکې مخابراتي قطع شوه بودک بر مدته
حامد وای چې د اختر په لومړۍ ورځ د مخابراتي شبکو د خدمتونو د بندیدو له امله ونشول کړی چې لخپل ورور او نور خپلوانو سره چې له هیواد بهر دي د اختر مبارکي وکړي د په خبره لدې عمله د دوی مسافر هم په اندېښنه کې شوی او ادعا کوي چې څو ساعتونو لپاره د دوی ټلیفونونو کار نه کاوه د نورستان ولایت اوسیدونکو عبدالظاهر هم وایي چې سکل اختر د بیلابیلو ستونزو له امله دوی ته ډیر خوندور نه وو نو موړي ازادي رادیو ته وویل
مخابراتي ستونزې ډېرې وي پرون او بلدا چې تاسو به تر معلومه را چي د نورستان خلک څو وخت مخکې د حمزه پله یو وحشتناک حادثه رامنځته شوی چې غر پیدل دا غینام کورونو نه خلک وته دي د سي نسبت نورو کلون اختر بيخي بمزه وو سي خوند نه نو سکل د اختر ستونزې ډېرې وي
د نوموړي په خبره تر اوسه دغه ولایت خلک چې کورونه ویجاړ شوي تر خیمو لاندې ژوند کوي او یا هم له خپلو کورونو بهر دي، نه د طالبانو حکومت او نه هم موسسو په دې برخه کې کوم اقدام کړی دی. عبدالظاهر د روان کال د فبروري په میاشت کې د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د غره خویدنې پیښې ته اشاره کوي چې 15 تنه پکې ووژل شول او یو شمېر کورونه ویجاړ شول. هغه مهال په نورستان کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو مسؤلینو د غره خویدنې لامل سخت اورښت بللی و. د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو په داسې حال کې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د مخابراتي شبکو د منظمو خدماتو له نشوالي شکایت کوي چې په دې اړه تر اوسه نه مخابراتي شبکو او نه هم د طالبانو حکومت څه ویلي دي. ازادي راډیو د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر وپوښت، خو د دغه راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د شته ستونزو له امله افغانان د اختر له بېخوندۍ داسې مهال شکایت کوي چې له اختر یوه ورځ مخکې د خوړو نړیوال سازمان په خپله ایکس پاڼه یوه ویډیو خپره کړه چې پکې ویل شوي و سږ کال افغانستان کې اختر داسې مهال رارسیږي چې د کافي بودیجې د نه لرلو او د دوی د مرستو د کمښت له امله امکان لري چې په دغه هیواد کې بېوزلي نوره هم زیاته شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان اړوند نور مطالب هم درته لرو او دا به هم راسره واورئ چې د تخار د کوکچی سیند د پورې غاړې ولسوالۍ اوسیدونکي د عمومي سړک له خرابوالي شکایت کوي. دا چې د سړک پوخ دی او که خام، په دې اړه به وروسته چو زیات تر کړو، خو اوس راځو یوه نړیواله موضوع اخلو. په داسې حال کې چې پر اسرائیلو د ایران د حملې د احتمال لیدل کیږي، په منځني ختیځ کې یو جوک پړی امریکایي قومندان اسرائیل ته تللی او د متحده ایالاتونو د بندنیو چارو وزیر د سیمې هیوادونو له بندنیو چارو وزیرانو سره د کړکې چو د کمیدو او د جګړې د خطر د مخنیوي په اړه خبرې کړي. تفصیل اسمت سروان اورو.
د ایران او اسرائیل ترمنځ د شخړې د خطر له زیاتېدو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت وویل د بندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ترکیې، چین او سعودي عربستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرې کړي چې له ایران او غواړي کړکېچ زیات نه کړي. ماتیو میلر پرون پنجشنبه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې یو خبري غونډې ته وویل واشنگتن په منځني ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو د خطر له درکه اندېښنه لري. د همداراز د ایران د هر ډول ګواښ په وړاندې د اسرائیل له امنیت څخه د امریکا د کلک ملاتړ په باب د ولسمشر جو بایدن د څرګندونو یادونه وکړه. میلر زیاته کړه انتونی بلینکن په تیرو 24 ساعتونو کې پر ډیپلوماتیکو اقداماتو بوخت و او د ترکیې له بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان، د چین د بندنیو چارو وزیر وانګ یی او د سعودي عربستان د بندنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان سره خبري وکړې چې دا څرګنده کړي چې کړکېچ ته هیڅ په ګټه نه دی او دا هیوادونه باید له ایران وغوړي چې ترنګلتیا کم کړي. تر دې مخکې د چهارشنبه په ورځ د ایران مشر علي خامنه‌ای خبرداری ورکړی و چې اسرائیل باید جزا وویني او وبه وویني. د خامنه‌ای له خبرو وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن ټینګار وکاو چې د اسرائیل په وړاندې د امریکا شبنه وسپنی زده. له بلې خوا د امریکا دفاع وزیر لوید آستن له خپل اسرائیلي ساری یووا ګالانت سره خبرې وکړې چې په لړ کې ښاغلی ګالانت وویل که ایران حمله وکړه اسرائیل به مناسب ځواب ورکړي. د اسرائیل دفاع وزارت په یو بیان کې وویل چې د دو هیوادونو دفاع وزیرانو پر اسرائیل د ایران د حمله لپاره د چمتووالي په اړه خبرې کړې او اسرائیل به د ایران د برید په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي. له بلې خوا د امریکا وال سټریټ ژورنال رسپانې په یو راپور کې پر اسرائیل د ایران د پوځي ځواب د احتمال په باب لیکلي چې د ایران مشر لا هم د داسې یوې حملې پر خطرونو غور کوي، خو د ایران پوځ مخکې تر مخکې بې پیلوټ الوتکې بهر ته راایستلې دي. وال سټریټ ژورنال نن جمعه سهار په تل ابیب کې د یوې خبري سرچینې په قول ولیکل چې ایران ممکن له 24 تر 48 ساعتونو پورې د اسرائیل پر جنوب یا شمال برید وکوي او اسرائیل هم داسې حملې ته تیاری نیولې ده. ورسپانې د ایران د مشر دفتر ته د یوې نږدې سرچینې په قول وویل چې د حملې پلان لا هم تر غور لاندې دی او وروستۍ پریکړه لا نه ده شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د د تخار د کوکچه سیند د پوري غاړي ولسوالۍ اوسیدونکي د عمومي سړک له خرابوالي شکایت کوي. د پاخه سړک درلودل د کوکچه سیند د پوري غاړي ولسوالۍ د اوسیدونکو له پخوانیو هیلو څخه بلل کې خو تر اوسه دغه هیلې نه ده پوره شوې. دا چې ولې تفصیلي لسیم په دې راپور کې اورو.
د تخار د کوکچه سیند پوري غاړي ولسوالۍ اوسیدونکي د طالبانو له سرپرست حکومت څخه د سړک د جوړولو غوښتنه کوي. که څه هم د کوکچه سیند پوري غاړي ولسوالۍ د سړک د رغولو کار د تیر نظام پر مهال پیل شوی و، خو د واک بدلون سره د یاد سړک د جوړولو چارې نیمګړې پاتې شوې. دا چې د سړک خرابوالی د تخار د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي له څه ډول ستونزو سره مخ کړي دي، د یاد ولایت د انګقلا ولسوالۍ یو اوسیدونکي نجیب الله آزادۍ روډیو ته وویل:
دا سړک دومره خراب ده چې اکثریت مریضان سي له خوجبادین او انګقلا او درقدو چهاب او رستاق ولسوالۍ څخه راځي. د اشتقالا نه مریضان خپل ساه له لاسه ورکوي. د سړک د خرابوالي وجه زر تر کلینیکو تر ډاکټرانو نه رسیږي. حکومت څخه هم هیله ده چې د سړک ته جدي توجه وکړي.
د نوموړي ولایت د درقد ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد قاسم احمدي وایي، له کوچنیوالي په دې هیله و چې یو ورځ به د دوی سړک په اساسي ډول ورغول شي، خو په خبره د و څلوېښت کلونو په تیرېدو سره لا هم خپلې هیلې ته نه دی رسیدلی.
سرکوی مبروی کوکچه واقعا خیلی خراب شده. رفت آمد
د کوکچه سیند پوری غاړي ولسوالۍ سړک ډیر خراب دی او موږ له سختو ستونزو سره مخامخ کړي یو. د تخار نیم نفوس د کوکچه سیند پوری غاړي پروت دی. دولت هر کال له دې ولسوالۍ څخه ډیر عواید ترلاسه کوي، خو زموږ غوښتنو ته پاملرنه نه کوي. چارواکي باید زموږ ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي.
د تخار د دشت قلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالمتین بیا وایي، د سړک خرابوالي له امله په وخت سره خپل ناروغان او کرنیز محصولات د تعلقان ښار ته نشي رسولی.
سړک های مولای کوکچه از چالش های دیرینه مردم تخار است.
پر دې سړک ته تخار د وو ولسوالۍ ولکه خواجه غار، خواجه بهاودین، ینګی قلعه، دشت قلعه، درقد، رستاق او د چاه اب خلق د تعلقان ښار ته تګ را تګ کوي. خو د سړک خرابوالي له وجې موږ په وخت سره خپل ناروغ روغتون ته نشو رسولی. موږ له اوسنیو چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ سړک په اساسي ډول ورغوي.
15 کلن ګلرحیم چې د ینګی قلعه تعلقان تر منځ موټر چلوي، دای هم د لارې له خرابوالي شکایت کوي.
سړک باید جوړ شي. رستاق سړک دی، دا تقریبا 15 کیلومتره. زه د خوجبادین سړک باندې یا انکلات زم 15 کیلومتره، یا انکلات زم یا درکت ته ځم. رستاق لا نه ځم، زه دغه لاین خپله کار کوم، موټر روان یم. واقعیا سړک سړک نه دی، انسان لار نه دی چې انسان لري، باید توجه وشي.
له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې په دې اړه د تخار د سیمه ییزو چارواکو نظر هم راواخلو. د تخار د کوکچه سیند پورې غاړې ولسوالۍ لکه خوجه غار، خوجه بهاودین، ینګی قلعه، دشت قلعه، درقد، رستاق او چاهاب د تعلقان ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت سرحدي ولسوالۍ شمیرل کیږي، ځکه د پورته یادو شوو ولسوالیو او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کندهار سوداګری خونوای تیر کال له دغه ولایت څخه د شاوخوا 438 میلیون ډالر په ارزښت 410,000 ټنه وچ او تازه میوه، طبي بوټي او نور بیلابیل توکي بهر ته صادر شوې دي. په عین حال کې د کندهار سوداګر وایي چې تیر کال د سپین بولدک لارې د دوی هغه مالونو ته ډیر زیان اوښتی دی. دا چې ولې، تفصیلي له سیمې په دې راپور کې اورو.
د کندهار د سوداګری او پانګونې خونې مرستیال انجینر عبدالباقی بنا وایي، په تیر 1402 هجری لمریز کال کې د وچکالی او سپین بلدک له لارې د تړل کېدو سره سره له کندهار څخه 410,000 ټنه تازه وچه میوه، معدنیات، طبي او طبیعي بوټي، سبزیجات، پنبه، د حیواناتو پوستونه او نور بیلابیل توکي صادر شوي چې د وړم کال په پرتله کم دي. د نوموړي په وینا د دغه صادراتو ارزښت 438 میلیونه او 1500,000 امریکایي ډالر کیږي. شاغلی بنا وایي، دغه صادرات تر ټولو ډیر پاکستان او بیا هند، عربي متحده اماراتو، اروپایي هیوادونو او امریکا ته سوي دي.
410,000 ټنه، یعنی 400,000 ټنه
صادرات موږ درلودل چې په هغه کې تازه میوه او وچه میوه معدنیات و متفرقه شان و په هغه کې پنبه هم پکې شامل دي طبي نباتات و طبي نباتات په مختلفو ممالک ته تللي دي چې هندوستان ته تللي دي پاکستان ته تللي دي امارات ته تللي دي کاناډا ته هم تللي دي متاسفانه باید ووایو چې ښه ډېر وخت دا د چمن دروازه بنده وه نو زموږ صادرات د دې منطقې څخه په اصطلاح نقل سوله د جلال آباد تورخم د لارې څخه ولاړله او یا هم د هرات د خوا د تورغونډۍ وه
د کندهار د سوداګری خونی مرستیال زیاتوی چې څو میاشتې د چمن پر لټ لخوا د سپین بولدک د دروازې تړل کېدو د صادراتو په وړاندې خنډ رامنځته کړی وو چې لکه بلای سوداګر اړوه پر نورو لارو صادرات وکړي او پر دې لارې د صادراتو کچه ټیټه سي.
غټه ستونزه په دې منطقه کې دا لارې بندېده وه چې دا زموږ تاجران ډېر مالونه یې در هغه ځای تللي وو، بیا بېرته راانتقال کړه، بیا د دې ځای تورخم ته یوړله. د کرایه په لحاظ هم مشکلات ورته پیښ شو او دا لاره هم پر تازه میوه منفي تاثیر کوي. د لارې اوږدېده، د مارکیټ ته نه رسېدل او په ځینو پر وچه میوه هم به په اصطلاح منفي تاثیر کوي او په ټولو موادو باندې، ځکه کرایه جات دوه درې چنده کېږي.
تیر کال د سپین بولدک چمن دروازه خاص د تازه وچ میوې د فصل پر وخت بنده سوه او د کندهار سوداګرو به خپل مالونه د جلال آباد تورخم او هرات تورغونډۍ پر اوږدو لار واستول چې د لارې د وژ واټن له کبله یې مصارف زیات وو. په عین وخت کې په کندهار کې د وچ میوې د اتحادیې مشر اجی عبدالحد او د تازه میوې د اتحادیې مشر اجنانی هغه د دواړو هیوادونو له حکومتونو غواړي تر څو سوداګري په سیاست ګډنه کړي.
دروسه پورې د چمن لار تقریبا بند ده او یا د څو ورځې کې چې د مالو پر مخ پر تګ راتګ پر مخ باندې خلاص شوی ده، نو دا د افغانستان او د پاکستان د صادرات او واردات تجارت ډیر زیات زیان ورساوه. که څوم دا زیات زیان د پاکستان په ضرر وو او د افغانستان صادرات چې وه هغه پر تورخم پر لارې کېدله، د ډیر زیاتو مصارفو په درلودلو سره زموږ صادرات په ډیر کمه کچه باندې وسوله.
اول باید پاکستان د کنسلګری او د مشرانو سره د افغانستان اسلامي امارت مشران کښېني مجلس وکړي او آینده د عقلان وسنجي.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت څو ورځې وړاندې ویلي و افغانستان په تیر 1402 لمریز کال کې د 1.8 میلیارد ډالر څخه د زیاتو پیسو په ارزښت توکي بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي، چې په تیر لمریز کال کې د افغانستان صادرات د 1401 لمریز کال په پرتله 6% کم وو او د کموالي لوی علت یې له دغه هیواد څخه پاکستان ته د ډبرو د سکرو په صادراتو کې کموالی وو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته د اختر مبارکي وایم. د افغانستان ټول مجاهد ولس د اختر مبارکي وایم. خدای دې د ټول منځونو تراوی عبادتونو جالا قبول کړي. محمدی احمد هلمند ولایت سنگین ولسوالی زما د یو نظر و مال د کمی مرسی چې راځي غرمونو کسانو ته نه رسیږي. دا چې د افغانستان کې د اوبو پر بندو پر کلینیکو ولګیږي، دا به د افغانستان د ستړو خلکو د پاره ډیر په ګټه. د ازادي راډیو څخه ډیره مننه. خدای په امان.
زه یو متقاعدم، تقریبا دوه کم اتیا کلان یم، نور عاید نه لرم، کور کرا ورکوم. ډېر سخت مشکلات سم خو کوم. دغه عمارت چرغلی دی، د موږ تقاعد نه کوي. دا خو ظلم دی، دا خو پیسې د موږ د معاشه ګرځېدلې وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر وخت کار نه هلته وسو شو کرامت ارڅوی بدبخترین ملت هغه د سرنوشت ظالم پلوسته، د موږ سرنوشت سوسته د خلکو پلوسته.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټول کارکونکو محترم او جدن کو ته د ورځې خاص ډک سلام علیکم. یو پیغام دی و ټول افغانانو ته، هغه دی په دا پیغام باندې سر خلاص کړه ځان یې په پوکي. دا بعض خلک پر واتس اپ باندې مسجان سړی ته پرېږدي، وایي ستې د پاره جایزه راوتلې ده، د څلورو هیوادو په بانک کې راوتلې ده، ما ته یې دا راواستوې، هغه دا رقم خو ستا جایزه راوتلې ده. ته به 2200 افغانۍ د شمس الدین په نامه و خوست واسطه د سره پیسې عباس چاغه ته دی واسطه، او هغه ته پیسې واسطه ته به ورشه په نوم یې نه کې کابل بانک ته، هغه بیا تا ته 25 لک افغانۍ درکوي. ما زه دا پیسې ور نو ما سره خلاص وسړی غلې دی بارما ز دونی پیسې نه لرم،
ما ته جا 25 لک افغانۍ راکې، بیا به زه شمس الدین ته پیسې حواله کوم وابستوم. ولې اګش هغه پیسې ورکړه، بیا به ته هغه 25 لک افغانۍ یې. نو زما سر په خلاص سړی غل دی. نو ما ودیا 25 لک افغانۍ دي، هغه به زه راواخم، لک افغانۍ به تی ته درکړم. هغه 25 لک افغانۍ یې زما بره ولیا کنه دا رقم نه کېږي، ژر یې تسلیم که کنې دا جایزه موږ بیا بل چاته ورکو. نو زما سر ورسره خلاص و، ټول افغانان په دې باندې پوهوي. دغه رقم میسجان دغه کوي ته د ټولو سره سره خلاص محترم افغانان ښه وخت ولرئ. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دوی به نیمه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامانن فضا ته د انسان د خطو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې پښتو د نړۍ څلورمه ژبه ده چې فضا کې پرې خبرې شوې دي. له نن څخه درې شپېته کاله پخوا د اپریل په 12مه روسي ستورمزلې یوریو ګارګرین نومړنی کس و چې فضا ته یې سفر وکړ. یو نما وایي د سفر مرسته وکړه چې فضا ته د انسانانو لار پرانستل شي. عبدالحد مومن نومړنی افغان و چې په 1988 کال کې فضا ته لاړ او په فضایي تمځای کې نه ورځې تیرې کړې. ښاغلی مومن له فضا څخه په افغانستان کې له خپلې مور سره په پښتو خبرې کړې وې. په بادغیس ولایت کې د طالبانو امنیت قمندانۍ ویلي چې په دغه ولایت کې د یو کور د نړېدو له کبله د دوو ماشومانو یوې ښځې په ګډون درې تنه مړه شوي دي. د قمندانۍ نن جمعه په خبر پاڼه کې ویلي چې دا پېښه تېره شپه د بادغیس ولایت په اب کمري ولسوالۍ کې شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پېښه له شدیدو روغتونو وروسته رامنځته شوې. د هوا پېژندنې د ادارې د معلوماتو له مخې نن هم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې بارانونه اوري. د طالبان د کورنۍ چارو وزارت وایي پولیسو یې په هرات ولایت کې یوه 15 کلنه ماشومه د برمتګرو له منګلو را خلاصه کړې ده. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د فهمې پرون د ماشومه نه ورځي پخوا د هرات په مناحیه کې برمته شوې وه. د دې ماشومې د یرغمل نیولو په تړاو دوه ښځې هم نیول شوې دي. روسیې وروسته په قزاقستان کې هم سیلونو ډېر تاوانونه اړولي او یو لکتنه د خپل مینو پر خودو تاړ کړی دی. روټس خبرې ایجنس نن جمعه ویل چې په قزاقستان کې له زورورو سیلونو وروسته دغه هیواد د بیړنیو چارو وزارت په اتو ولایتونو کې بیړنی حالت اعلان کړی او نږدې 100,000 کسان له خپلو کورونو وتو تاړ شوي دي. ځینو سرچینو د روسیې او قزاقستان وروستۍ سیلونه په وروستۍ یوه پیړۍ کې تر ټولو ناوړه سیلونه بللې دي. او پنټاګون پرون پنځشنبه ویل چې په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ یا سنت کام عمومي قومندان د امنیتي ګواښونو په اړه د خبرو لپاره اسرائیلو ته تللی دی. جنرال اریک کوریلا په داسې حال کې اسرائیل ته تللی چې په دمشق کې د ایران پر قونسلګرۍ د اسرائیلو د حملې په ځواب کې د ایران د غچ اخیستنې په اړه اندېښنې زیاته شوې دي. په دمشق کې د ایران پر قونسلګرۍ د اسرائیلو په برید کې د ایران د سپای پاسداران مهم کسان ووژل شول. د پنټاګون ویاند خبریالان ته وویل چې جنرال کوریلا په اسرائیلو کې د دغه هیواد د پوز له مشرانو سره په سیمه کې د اوسنۍ امنیتي ګواښونو په اړه خبرې کوي. دده هم ویل چې دا سفر وړاندې پلان شوی و، خو د سیمې د وروستیو تحولاتو له کبله رامخکې شو.
د آزادۍ میلمه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیږي. ښاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسه او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټران یې روزلي دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي. له ده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپلو لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزني په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم. د غزني ولایت ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون مې ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره مې دنده پیل کړه. او ما د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده ترسره کړه او په دې 2 کلونو کې د کلینیکي کار ترڅنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم، او په مختلفو ډپارټمنټونو کې مې تدریس وکړ، او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده وه هم برخه اخیسته.
ولې مرتب انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو ته په کتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو د طب هغه مسلکي بود وو چې ما غوښتل د یوه ډاکتر په توګه خدمت وکم، د یوه ډاکتر په توګه وپېژندل شم، او تر ډیره هغه د مسلکي اړخ جذابیت وو چې زه یې طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم وو، د بېلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه وو چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکتر ته او طبابت ته ضرورت ډېر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چاک کولی شوی، یو ډاکتر کولی شي د یو ناروغ رنز وپیژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډېر پخوا نه یوه جذابه رشته وه، او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا همالته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډېره اړتیا وي. تاسو ولې بیرته خپل ولایت ته ستانه نه شوئ؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم، او زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لرې پرتو سیمو کې خدمت وکړم. خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډېر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه. نو ماته دا ډېره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدې، چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکترانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډېر مؤثر تمام شم، ډېرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړو، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډېرو ډاکترانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړو چې زما مؤثریت به دلته ډېر وي، زه به وکولی شم ډېرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم. ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولی شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د 2 کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د 1 کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له 1 کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم. په 2010 کال کې، او وروسته په 2006 کال کې ما دی انګلستان هیواد دی ماستری یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ دی آزاد رقابت لاله او دی ټولو ملکونو د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت لاله ما ترلاسه کړ، او دی لندن په کینګز کالج کې می خپل ماستری تکمیل کړ. او دی ماستری له تکمیلې دوه وروسته زه اوس فعلاً د خپل پی ایچ ڈی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ڈی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلاً د انګلستان په هیواد کې یم، او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم، او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول. تاسې ځان ته مهاجر نه وایست، ځکه چې په خپله راغلي یاست، په سکالرشپ له لارې راغلي یاست او زده کړې کوئ. که مو زده کړې بشپړې کړې، ډاکټرا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دند له لاسه ورکړه، یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي، او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ دی کاری برخې اړتیا ده، هغه موجوده نه ده. او د دې تر څنګ ځینې خنډونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډېر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي، او ډېرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کیږي، مهاجرت ته مجبوره کیږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي، او وکولی شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي، او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له ازادي رادیو د ازادي میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولای شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربې زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل څاروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې د آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یوه ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولی شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولی شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کم له خپل همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم او آنلاین کانفرنسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپل هم ډیر علاقه پیلرم او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه همدا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې تر څنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړ شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولی شو په ګډه کار وکړو. نو زه له مختلفو په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم ترڅو بعضې تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو چې دا خپله په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کېږي.
ډاکټر صاحب، په خپل ژبه باندې ځینو استادانو د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلي دي یا په خپل تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغه ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري. مخصوصا د تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې تر څنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه وو هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد وو، نو هغه مې یو ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې تر څنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو اسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي او خپلو هممسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده. دغه کتاب ورته ډیره همکاري کولی شي او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه یې ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسې په بریتانیا کې یاست؟
د دې کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه خو په تېرو دو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دو کلونو کې مې اکثره برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسې دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخت څخه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولی شوی دې برخې ته وخت ورکم. او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ته ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډېر کار کولی شي او ډېره لاسته راوړنه درلودی شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په غرب کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولی. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولی شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست توپیرونه طبعا چې باید ډیر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډېر مهم ښکاره شوی دی یا د توجه وړ ښکاره شوی دی که په هغو خبرې وکړي؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستانه ډېر متفاوت دی او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي کارونه په ډېر جدي توګه څارل کېږي، په ډېر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کېږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډېر مشکل دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه په اوله کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي. هغه څه چې په افغانستان کې، هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته. نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکله دي. د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي، او په همدې اساس ډېر خلک د کلونو کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپله په اکاډمیک محیط کې له اکاډمیک محیط سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډېر د همکاري روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري، یو بل ځای راغلی، له محیط سره نوی دی، غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ځکه موږ کولی شو له دغه ملاتړ، له دغه امکاناتو استفاده وکړو او خپل اهداف ترلاسه کړو. ولې په مجموع کې هر چا ته کېدای شي د هغه د کاري محیط او د هغه د تجربې په اساس فرق ولري، ولې هغه څه چې زه له دې خلکو ما له دې خلکو زده کړي دي هغه دا ده چې دوی ډېر پر کاره پر تلاشه خلک دي، او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډېره زیاته مننه
د آزادی رادیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو خبري اوریدي.
بل رنگ مزا پا پا ګلانو کې یو ګل دی لای زما زړه یې د بل دی
خطا نوزی ساده